برنامه دیگر با همکارم نوریا سنوری باشید.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پیل شو تر نه هو بوجود او هم کوي او رچ د اصلاحات او هم پالنې ټیم د دوه کاندیدانو د رایو په شمیر کې تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې او وایي دا نتیجه باید په داسې ډول اعلان شي چې پلویان یې په غوسه نه شي. د انتخاباتو د روان بهیر په اړه پر راپور سربیره دغه راز اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي حاضر دمه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې سیمه ییز پولیس جنګیږي او دوی هم هڅه کوي چې دغه پولیس په ښو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د خپرونې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو لومړی به نجیبه زمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام فسر کې د مهم خبرونو سرچکی باورې ولسمشر حامد کرزی وای د افغانستان خلک غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر تر ژره بشپړ سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای چې ژر به د رای د تفتیش او شکایتونو په اړه خپل څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه به د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي دولت د وسوالي ډلې له لوري په سوریه او عراق کې پراخې وژنې وغندلې. د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی وای د افغانستان خلک غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر تر ژره بشپړ سي او راتلونکي حکومت یې په کار پیل وکړي. د خبرو پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي دانیل فیلمن او په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره په کتنه کې وکړه. د ارګلیوی خبر پاڼې سره سم شغلی کرزی ویل لدی کابل چې د امریکا متحده ایالاتونو له پیل د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په پروسه کې فعال ونډه لرله په کار چې د افغانستان په خیر د دې بهیر په بریالیتوب کې جدي هڅه وکړي. افغان ولسمشر ویل چې د انتخاباتو بهیر تر اندازې زیات اورسوي او د افغانستان خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي او د امریکا سفیر د ولسمشر د انتخاباتو په پروسه کې د ورستیو پر مختګونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ژر به د رایو د تفتیش او شکایتونو په اړه خپله څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایي نادر محسنی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار به د جمعې تر ورځې بشپړ سي او بیا به د خپلې څېړنې نتیجه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته واستوي څو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور پرون ویل چې ژر به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. شغلی نور ویل که دواړه کاندیدان په خپل منځ کې موافقه وکړي یا ونه کړي دوی به نتیجه اعلانوي. خو شغلی نور د نتیجو د لان لپاره دقیق نیټه ونه شوده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د لوبغاړو کاروان نن له کابل څخه جنوبی کوریا ته روان سي. د افغانستان د بیلابیلو سپورتي لوبو ټیمونه د جنوبی کوریا د آسیایي اولمپیک په ولسم دور کې ګډون کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا افغانستان په دوه سپورتي څانګو کې څه باندې سل تنه لوبغاړي جنوبی کوریا ته لیږي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال داد محمد پاینده اختری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بودیجې د کموالي له امله دوی نه دي توانېدلي چې د لوبو لپاره سم تیاری ونیسي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم او د غراز د فوټبال ملي ټیم مخکې له جنوبي کوریا ته رسیدلی دي. نن د بوکس، تکواندو، جودو، وشو او نور سپورتونو لوبغاړي جنوبي کوریا ته روانېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې له لوري چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې لري پراخې وژنې وغندلې. روحانی د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره پرون په یوه مرکه کې ویل د اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځي ډلې له لوري د بېګناه انسانانو د سرونو پرې کول د ټول انسانیت وژل دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دوه امریکایي ژورنالستانو او یوه برټانیې مرستندوی پر وژلو سربیره د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې تر ولکې لاندې دي د ډیرو کسانو سرونه په عام محضر کې پرې کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي امریکایي پوځیان به په عراق کې جنگي رول نه لري. اوباما پرون په فلوریدا ایالت کې د امریکا د قواو په مرکزی قومندانۍ کې ویل عراق ته استول سوي امریکایي پوځیان جنگي ماموریت نه لري او نه به ولري. اوباما همداراز ویل څه باندې څلوېښت هیوادونو د اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځي ډلې پر ضد د ایتلاف له جوړولو سره د مرستې وړاندیز کړی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پر دې مسئله تاکید وکړ او ویل
The US troops that have been deployed to Iraq do not
دی وای غوړم دا واضح کړم چې امریکایي ځواکونه چې عراق ته استول سوي په دې هیواد کې جنگي ماموریت نه لري او نه به ولري بلکې دوی به د عراقیانو چې د خپل هیواد لپاره د تروریستانو پر ضد جنگيږي ملاتړ وکړي د اوباما او کیری له څرګندونو مخکې د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي ویل چې کېدای سي ځینې امریکایي سلاکاران د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره ملګري سي د عراق نوې صدر اعظم وایي چې هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره نه بهرنیو ځکنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نه یې غواړي حیدر عبادي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد جګړه سوریې ته وغځوي عبادي همداراز ویل که په سوریه کې هم حمله ونه سي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه به بې پایه وي دا ډله په دواړو هیوادونو کې لوی ساحې تر ولکې لاندې لري په واشنگټن کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې رئیس جیمز کومي پرون کانګرس ته ویل چې په عراق کې د امریکا د هوایي بریدونو له پیلېدو وروسته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پلویان زیات سوي دي کومي زیاته کړه دا ډله ممکن نور کسان یرغمل کړي څو له واشنگټن امتیاز پرې واخلي په سکاتلند کې بنان خلک د دې لپاره په ټول پښتنه کې برخه واخلي چې آیا خپلواکي واتسي او که له برېټانیا سره پاتې سي په وروستۍ نظر پښتنه کې له برېټانیا سره د سکاتلند د یو ځای پاتې کېدو پلویان لږ زیات ښودل سوي دي په سلو کې د 50 په برېټانیا کې د سکاتلند د پاتې کېدو ملاتړ کړي خو 48% نور د خپلواکۍ غوښتونکي دي د سکاتلند لومړی وزیر او د سکاتلند د بیلتون غوښتونکي ملي ګوند مشر الکس سالمون د ټول پښتنه خپل لاسته د خپل راتلونکي د راوستلو لپاره په ټول عمر کې د سکاتلندیانو لپاره یوازینی فرصت وباله د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي که سکاتلند له 300 کلونو وروسته له برېټانیا ووت نو سخت به زړه مات سي د په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که سکاتلندیانو بیلتون ته رای ورکړي بیا به له برېټانیا سره یو ځای نه سي له رای ورکوونکو څخه په نننۍ ټول پوښتنه کې پوښتل کېږي چې آیا سکاتلند دی خپلواکي واد سي تمه ده چې د ټول پوښتنې پایله به سبا د جمعې په ورځ اعلان سي د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د غرس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې هم لوستلای شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوو کاندیدانو د رایو په شمیر کې تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې او وایي دا نتیجه باید په داسې ډول اعلان شي چې پلویان یې په غوسه نه شي خلک بیا وایي د انتخاباتو بهیر له اندازې زیات اوږد شوی او باید ژر بشپړ شي
متاسفانه چې داسې حالات ته زموږ انتخابات پروسه ده چېرته په دنیا کې داسې پیښه نه ده شوې ملک هم د سقوط حالات روان دی رکود حالات روان دی
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي حاضر دمه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې سیمه ییز پولیس جنګیږي او هڅه کوي چې دوی په ښو وسلو سنبال کړي
موږ کوشش کوو چې دوی امکانات زیات کړو او دوی لپاره هغه اسانتیاوې برابر کړو تر څو دوی وکولی شي چې په سمه توګه باندې د مخالفینو سره جګړه وکړي
د فساد پر ضد د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي پر خلکو په تیره بیا په زور واکانو د برېښنا شرکت 2 میلیارد افغانۍ پور دی خو دې شرکت په دې برخه کې جدي کار نه دی کړی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو په ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د بانک نوټونو د چاپ مسأله څېړل شوې
حضرت غازی امان الله خان د افغانستان لومړنی کاغذي نوټ په 1209 کال کې چاپ کړ
او په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې پروګرام کې هم د بندیانو د حقونو مسله څرګنده شوه
د اساس د جرم باندې محاکم په واسطه د غوي ازادي سلب شوی ده اما نور حقوق نه محدود دي سي او نه تر سلب دي سي
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوو کاندیدانو د رایو په شمیر کې د تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې ده د رویتر خبري اژانس راپور له مخې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي د دې لپاره چې پلویان په غوسه نه شي د ګټونکي او بایلونکي کاندید د رایو په شمیر کې د زیات توپیر نه ښودل کېږي خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون ټیم له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی د موضوع تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ خبري تر ډیره په دې خاطر لخن سره مخامخ دي چې د انتخاباتو نهایی نتیجه څه وخت او څرنګه اعلان شي. د عبدالله عبدالله یو ویان پر نوول چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د رایو په شمیر کې تفاوت دی لږ کړی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاندوی مجیب الرحمن رحیمی وویل هر ډول نتیجه چې په هغه کې د ګټونکي او بایلونکي کاندید د رایو ترمنځ تفاوت زیات وي کېدای شي چې د بایلونکي کاندید پلویان وپاروي او د یوې بلې بې ثباتۍ سبب شي. رحیمی همداراز ویل ټولنه ویشل شوې او هر راز داسې نشه چې وشي یو لوري بایللې ده ممکن تاوتریخوالی رامنځته کړي. د د په وینا په بیلابیلو نظرونو خبرې روانې دي څو د کړکېچ مخه ونیول شي. رویټرز خبري اژانس ته یو دولتي چارواکي چې د دواړو کاندیدانو د سه شنبې د ورځې د خبرو بشپړ حالې درلود ویلي چې عبدالله د رایو په نتیجه کې د لاس وهلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې نتیجه دې داسې ترتیب شي چې د ګټونکي د رایو تفاوت له بایلونکي سره زیات نه وي. د عبدالله په باور په دې ډول به د پلویان نه پاري شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بل غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا موضوع تایید کړه. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړي طاهر زهیر د چهارشنبې په ورځ وویل له دوی څخه وغوښتل شول چې د انتخاباتو نتیجه په لږ توپیر ومني خو دوی ورسره موافقه ونه کړه. د وویل موږ له انتخاباتي کمیسیونونه غواړو چې حقیقي نتیجې اعلان کړي. له بل خوا د ښاغلي عبدالله عبدالله ویندوی مجیب الرحمن رحیمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د انتخاباتو نتیجه دې تر هغه نه اعلانېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي موافقه نه وي شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ژر به د رایو د تفتیش او شکایتونو په اړه خپل څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ویلي شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور پرون وویل چې ژر به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. ښاغلی نور وویل که دواړه کاندیدان په خپل منځ کې موافقه وکړي یا ونه کړي دوی نتیجه اعلانوي.
و امر چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دو کاندیدانو د رایو په شمیر کې تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې ده او ویلي چې دغه نتیجه باید په داسې شکل اعلان شي چې دوی پلویان په غوسه نه شي. له کابل د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر را سره د ټلیفون په لیکه ده. بشر صاحب خبرونه ته خلغله سهار مو نیکمرغه.
سلام تاسو ته هم مفتاز اوریدم
بله بشر صاحب و امور دل چې اصلاحات او همپالنې ټیم نوې غوښتنه وړاندې کړې. اول خو ویلی و چې د انتخاباتو کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رایو نتیجه اعلان کړي. اوس وایي چې د رایو نتیجه باید په داسې شکل اعلان شي چې د دواړو کاندیدانو د رایو په شمیر کې تفاوت کم وښودل شي تر څو د دوی پلویان په غوسه نه شي. دا څه ډول غوښتنې دي چې دوی وړاندې کوي؟
زه فکر کوم چې اوس دوی په دې نتیجه رسیدلی دي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو لخوا نه دوی کمې رایې ګټلې دي او دوی بایللې دي. نو له دې کبله اول سر خو دوی اصرار یې کاوه چې تقلبي رایې پکې زیاتې دي، باید دا تقلبي رایې د پاکې رایې څخه وویستل شي. بیا موږ هغه د نتیجې ته احترام کوو او کبې کې وایو. زه په دې عقیده یم چې قانون په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي. قانون د خلکو په ځام نه جوړیږي، قانون د قانوندان لخوا نه جوړیږي. قانون جوړ شوی انتخابات وشو، نتایج وشمیرل کیږي، باید دا چې کم وي یا زیات وي یو به ګټونکی وي یو به بایلونکی وي. نو دا چې د اصلاحاتو ټیم دا شی غواړي چې دوی خلک غوڅه کیږي، دوی خلک باید ته رایه ورکړی وای. نو له دې کبله دوی چې په رایه کې بېرته پاتې دي، دوی هغه خو د کمیسیون د ګناه ده او نه ده اشرف غنی ګناه ده. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دغسې تقاضا وي د قانون څخه ماورا ده، او زه فکر نه کوم چې دغسې تقاضا وي ومنل شي، نه ده اشرف غنی لخوا نه او نه هم به د کمیسیون لخوا نه به ومنل شي.
بشر صاحب د انتخاباتو په لانجه کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غوښتنې ډېرې مطرح کیږي، د مقابل لوري تقریبا یو څه غلی دی. مقابل لوري ته خو هم خلکو رایه ورکړي دي او که د انتخاباتو هغه د ورستۍ د لومړنۍ نتیجه تایید شي ډیرو خلکو د اشرف غنی ټیم ته رایه ورکړي ده. آیا د دې خلکو رای باید له پامه وغورځول شي؟ هغه څه د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي چې باید ډیر کم تفاوت وښودل شي.
نو خو اول څه ته وایم چې دا قانوني نه دی دغه تقاضا. د بلې خوانه دا د خلکو رای دی، دا د خلکو رای، نه کمیسیون صلاحیت لري چې هغه کم یا زیات کاندي او نه هم د په تقاضا ادا کېږي.
بشار صاحب، کچېرې د اصلاحاتو او همپانۍ د ټیم چارواکي دغسې ادعاوې راپورته کوي، خلک د دوی په اړه څه فکر کوي؟ دغه د دوی ویناوې خلکو ته څه مفکورې ورکوي؟
په واقعیت سره ووایم، اوس ولس په عمومي صورت سره په دې پښیمان دي چې ولې دوی رای ورکړی دي، او که بل ځل دغه انتخابات کېږي زه داسې فکر کوم چې اصلا یو به هم دا رای ونه ګټي، ځکه دا هسې خلک اوس متنفر شوي دي دغه انتخاباتو څخه. اقتصادي وضع په افغانستان کې خرابه شوې ده، امنیتي وضع په افغانستان کې خرابه شوې ده، او دولت حتی معاش نه لري چې خپل کارمندانو ته ورکړي. دا ټول د دوی له برکته دي. خدای دې دوی دواړه اصلاح کړي او خدای دې دواړو ته هدایت ورکړي چې په خپلو مخه پسې لاړ شي او پرېږدي دا ولس پرېږدي چې خپل غم په خپله وخوري. زه داسې فکر کوم چې دغسې تقاضاوې د قانون څخه باوره ده، او دغسې تقاضاوې د ولس سره ډېر په تفاوت کې ده، او ولس سخت رنځېدلی دي او سخت
بشر صاحب
حکومت پکې خاموش دی.
ممکن تاسو هم له دې نظر سره موافق وئ چې اوس د انتخاباتو لانجه له خپل حقوقي مسیر اوښتې ده او ډېره سیاسي شوې ده، څه فکر کوئ چې آیا د انتخاباتو نتیجه به تر هغو پورې وزنډېږي تر څو چې د دواړو کاندیدانو تر منځ یو توافق نه وي شوی؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه پرون نور محمد نور چې هغه باید د کمیسیون ویان دی، هغه وویل چې نتیجه مونږ اعلانوو که دوی نتیجه موافقه کوي که نه کوي. نو د دې کبله زه فکر نه کوم چې دغه نتیجه ځنډنی وشي دوی اعلانوي.
بله، د افغانستان د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر او بخی، د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد فاروق بشر، له تاسو نه مننه چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم د وروستیو غوښتنو یا د دوی تقاضاو په اړه مو نظر څرګندوو. خلک بیا وایي چې د انتخاباتو لانجه له اندازې زیاته اوږده شوې او دغه بهیر باید ډیر ژر ختم شي. د افغانستان د اکثرو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره د انتخاباتو په اړه په کراتو خپل شکایتونه مطرح کړي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظریات شریک کړل.
زمان نظام الدین دی کنل ولایت مرکز سیدون کې اصل دغه انتخابات خلص دی لپاره کړی چې د خپل رای باندې یو ځای وټاکي.
رای کوم ځای نه نیسي، دلته هغه څوک فیصلې کوي چې د نورو ځایونو او فریق کوي په دې هواد باندې په دې مشرانو باندې یو شی تفي. دلته د حکومتونو طرح جوړي هغه چې خپل هواد کې هیڅ کله او کم سار اندې دلته په دې ځکه لګیا یا کوم څه تدبیر.
زمانه ماجی ګل عالم دی د کنل ولایت مرکز ولسوالۍ. په دې خوشاله چې د افغانستان کې انتخابات کېږي او قوي منظم حکومت پر ازمنځته او خپل حق اختار بس پر لیکيږي. متاسفانه چې داسې حالات ته زموږ انتخابات پرسته چې ته په دنیا کې داسې پیښنه ده شوې چې شپږ میاشتې جریان موندو ملکونو کې د ترکیې کې انتخابات وشول، سار وشو، مخصوصا نتیجه اعلان شول، پاکستان کې وشو، امریکا کې وشو، هندوستان کې وشو، سار وشي، ماښام نتیجه اعلان شي. بارانو د مداخلو د وجه نه سار مجار شو، ملک مجار شو، ملک هم د سقوط حالات روان دی، د شال او د رکود حالات روان دی.
زما نوم زی الله دی او د اسد آباد ښار د اصناف شورا رئیس. په کونړ کې عام وضعیت د سوداګرو او دکاندارانو ډېر سخت خراب دی، تقریبا په سلو کې 80% روزګار خراب شوی دی. د دې وجه دا ده چې د ملک سرنوشت معلوم نه دی او دغه کوم انتخابات چې شوي دي دغه فایل اعلان نشولې تر اوسه پورې. اصلي مشکل هم دغه دی چې تر څو دغه فایل چې څوک کامیاب وي او دغه نتیجه معلومه نشي نو ورځ په ورځ باندې حالات نور هم خرابي.
زه د موچیتوب کاروبار کوم دلته، نوم یې فتح خان د اصلي کې او دغه کار کوم. زمونږ ایواز په ټول بازار باندې اغیزه کړې ده. دغه پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ما خپل خرچه وباس نور کاروبار نشته دی. مخکې مونږ به شپږ سوه او اووه روپۍ کار کوه، په دوه سوه درې سوه یو نیم سل بازار بې خراب شي. غوښتنه ده چې دوی دوه کسان دي خپل منځ کې جوړ شي، د افغانان پرې راټول شي. دا خبره نه ده چې افغانان کې یو اتفاقی راولي او ورانه راولي جوړجاړی بچ دوی خپل منځ کې جوړ سره شي. دا پر ټول افغانانو کې خیر دی. هغه څومره چې په افغانستان کې یو ګډوډي راځي دا د ټول ملت لپاره تاوان دی.
زمانو همایون دی د مرکز اوسیدونکي ما، او دا داسې یو وړه خبره نه ده چې چیرته د چا نه پټی چې یاره دی به په چا باندې اغیزه کړي که نه. دا د ټول جهان ته معلومه ده چې که هر شی ګوري دلته که کاروبار دی که ښه دي که بد دي که قرضونه دي که دا معاملې دي ټول دې سره ولاړې دي. حتی دې پورې چې خلکو خپله کوټه جوړه کړې مګر لاړې پینا چای په دې خاطر باندې وایي چې را حالات معلوم نه دي، نو دې نه نور زیات تاثیر به چی په مونږ باندې چې مقصد دا دې وي کې. نو غوښتنې مې دا دي چې دا موضوع چې د هر لارې نه حل کېږي باید چې سر تر سره حل شي او د دې خلکو هغه تسکین اطمینان حاصل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي حضر دمه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اصلي لوری سیمه ییز پولیس دي، خو دا په داسې حال کې ده چې سیمه ییز پولیس وایي ښې وسلې او امکانات نه لري. عمر داودزی دا خبره پرون د ولسي جرګې په غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي بې ازادۍ راډیو ته وویل چې حضر دمه د افغانستان د خاورې 40% امنیت سیمه ییز پولیس ساتي او دا ځواک د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په شنډولو کې اغېزمن ثابت شوی دی. له ښاغلي صدیقي سره عصمت ساروان مرکه کړې ده.
صدیقي صاحب، مونږ داسې کایتونه لرو د ځینو محلي پولیسو وایي چې په ځینو مواردو کې چې د دولت وسلوال مخالفان پر دوی حمله وکړي نو ملي پولیس د دوی مرستې ته نه ورځي او یا په ځنډ ورځي.
محلي پولیس یو ډېر مهم تشکیلات دي، اوس د دوی شمېر هم زیات شوی، په ډېرو ولسوالیانو کې فعالیت کوي، د خلکو ونډه ده په امنیت کې. او محلی پولیس یو لوی گزارې مخالفین ته ورکړی او د مخالفین مخې په هر ځای کې نیولی. نو یو مهم تشکیلات دی په هر ځای کې چې دوی دي په ګډه سره د ملي پولیس سره کار کوي. یعنې دوی هر ګروپ یا دوی هر تشکیل مستقیم د ملي پولیس د نظارت لاندې کار کوي او هلته د دوی ستونزې مشکلات همیشه ورته رسیدګي کوي، ځکه بیا هم ستونزې کاملا دې ته آماده یاستو چې دوی ستونزې حل کړو. اما په مجموع کې لوی ځواک دی، تقریبا 40% د خاوره دوی د خواته امنیت پوشش لاندې دی، ډېر مؤثر ځواکونه دي. او موږ کوشش کوو چې دوی امکانات زیات کړو او دوی لپاره هغه اسانتیاوې برابر کړو تر څو دوی وکولی شي چې په سمه توګه باندې د مخالفینو سره جګړه وکړي. اما په هر ځای کې چې ستونزه پیدا شوې دي ته کاملا حاضر یاستو. په هر ولایت کې که ستونزه وي په مشخص ولایتونو تاسو نوم اخیستی نو هلته به موږ پولیس سره خبرې وکړو تر څو د محلي پولیسو ستونزې حل شي.
صدیقي صاحب، تاسې امکاناتو ته هم اشاره وکړه. د محلي پولیسو یو شکایت دا ده چې دوی هغسې وسایل او تجهیزات نه لري لکه نور ځواکونه چې لري، او دا په داسې حال کې ده چې دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. دوی لا زیاتو وسایلو شو وسلو ته ضرورت لري.
په تېرو ځایونو کې کوشش شوی چې د امکانات د نګانه د تجهیزات یا وسایط مخابره او اسلحه په برخه کې دوی لپاره هغه امکانات برابر شي. یعنی د امکاناتو په پام کې نیول سره موږ کوشش کوو چې دوی ستونزې حل کړو. اما په دې شک دسته چې دوی په اول خط کې دي، دوی یو لوی ګزارې مخالفین ته ورکړی، ډېر مؤثر دي په اکثر ولایاتو کې. او زموږ هم کوشش دا دی تر څو د یو منظمې برنامې تر لاندې دوی لپاره دغه اسانتیاوې برابر کړو. خو بیا هم تاسو خبر یاست چې افغانستان ملي پولیس یو لوی تشکیلات دي، نو هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو کوشش کوو چې وخت په وخت یا قانون په اساس او یا هغه وظایف چې محلي پولیسو ته تعقل شوي دي او تشکیلات چې دوی لري د هغه په چارچوب کې موږ لپاره هم امکانات برابر کړو.
دا خو د محلي پولیسو شکایتونه ول. ځینې خلک هم بیا له محلي پولیسو شکایت لري، وایي چې په ځینو سیمو کې دوی خلک زوروي یا موټر دروي لسرلیونه په زور پیسې اخلي، او دغه ډول شکایتونه هم په یو شمېر ولایتونو کې شته. د دې د کنټرول لپاره د کورنیو چارو وزارت څه پروګرام لري، په څه شکل دوی کنټرولوي؟
د کنټرول د پاره خو د دوه کالو رئیسی په هر ولایت کې او خاصا په هغه ولایتونو کې چې ستونزې ول او ورته برنامې ونیول سول، موږ خپل هغه تفتیشي او نظارتي نهادونه او استخباراتي نهادونه د دې منځ کې زیات کړل. د دوی نظارت مو د ملي پولیس تر لاندې ونیول او خاصا هغه شمېر چې د پولیسو موږ جوړ کړی تر څو شکایتونه موږ ته مستقیم ورسیږي او هغه ته رسیدګي وسي دا ټول هغه اقدامات دي چې موږ غواړو خپل تفتیش او نظارت ډېر جدي کړو. تیر کال ستونزې ول او هغه ستونزې د خدای په فضل چې ورته رسېږي اوسو. یو مهم خبره دا ده چې دوی د سیمې خلک دي، یعنی په هر ولسوالۍ کې دغه مشران او متنفس خلک دغه کسان محلي پولیسو ته معرفي کوي، یعنی موږ مستقیم لاس نه لرو او ترڅو چې د دوی تضمین ونه اوسي د دې خلکو لخوا هغه کسان موږ نه نیسو. او که کوم شکایت مې خدای له خاصه دوی د خپل هغه دایرې څخه وځي او کوم کار کوي چې دوی په صلاحیت کې نه وي، هغه خلک موږ ته وایي او موږ هلته اقدام کوو. کوشش زیات کوو چې دوی کارونه او عملکار د خپل تفتیش لاندې ونیسو. او که بیا هم کوم ځای ستونزه وي، نو موږ هیله دا ده چې خلک دي ملي پولیسو سره یا په هر ولایت او ولسوالۍ کې د ملي پولیسو د قمندان سره تماس ونیسي، خپل شکایتونه مطرح کړي، او یا خپله ولسوالۍ کې د ولسوال صاحب سره دوی باید دغه شکایت مطرح کړي ترڅو اصلاحات راشي او دا ستونزې حل شي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه او د امنیت په ټینګښت کې د سیمه ایزو پولیسو د اغیزمنتوب په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیق صدیق سره مرکه وه. په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ په مستقیمه توګه د پاکستان د استخباراتو او پوځ له لوري کېږي، پاکستان یو وار بیا افغان دولت ته له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې په د هغې له سرحد له اخ واړې دي له هغې غاړې دي په وسلوالو د اوښتو او په هغه هیواد کې د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه دي. افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د فساد پر ضد ترني او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي د افغانستان برېښنا شرکت په لوی لاس نه غوړي له ځینو زور واکانو څخه د برېښنا لګښتونه واخلي. د دې کمیټې مسولینو وویل د دوی راپورونه ښیي چې ځینې زور واکان هم د اوس په مجموع کې باندې 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت له امله د برېښنا شرکت پورې وړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د فساد پر ضد د سارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي چې د دوی سیړنې ښیي چې د برېښنا د لګښت له امله ځینې خلک د افغانستان له برېښنا شرکت څخه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. د کمیټې د چهارشنبې په ورځ د برېښنا شرکت د نیمګړتیاو په اړه د خپلو شپږ میاشتنیو سیړنو د راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې دې شرکت د پوروړو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د فساد پر ضد د سارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یو مسؤل یما ترابی وویل چې که برېښنا شرکت له ځینو خلکو او ارګانونو څخه خپل پورونه ترلاسه نه کړي، د دولت په عوایدو او بودیجې به منفي اثر وکړي.
این پولا که مجموعش 1.9 میلیارد افغانی میشد باقیات هست که
دغه پیسې چې اندازه یې 1.9 میلیارد افغانۍ دي، برېښنا شرکت نه دی توانېدلی چې اصولي کړي. همدارنګه دوی خپل بورډ سره مشوره کړې چې دا پیسې پور وړو ته وبخشي. برېښنا شرکت دا پیسې تایید کړي، خو له لیست څخه د یو شمېر زورواکانو نمونه ایستلي او موږ ته نیمګړی لیست راکړی دی.
خاغلی ترابی د کوم ارګان یا شخص نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د برېښنا د لګښت له امله په پوروړو کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي، د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې زورور شامل دي. ترابی دا هم وویل د دې کسانو پر وړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت کمزورې دریز د دې معنا لري چې دا شرکت غواړي په دې پورونو د برېښنا د خسارې نوم کېږدي. پخوا تر دې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او عامو خلکو د برېښنا پر غیر متوازن ویش او د بیلونو پر ناانډولۍ انتقادونه کړي وو. بلخوا د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي د یادې کمیټې راپور ردوي او وایي چې د برېښنا شرکت د پوروړو کره لیست یې دغې کمیټې د مالیې وزارت او د حکومت نورو اړوندو ادارو ته سپارلی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د برېښنا له پوروړو څخه د پورونو د راټولولو پروسه په منظمه توګه پر مخ روانه ده.
زورمندای و یا هم بعض از ادارات دولتی که ادعای ازی میکردن که ما پول نمیتیم، تونستیم که بیشترین پول را حصول کنیم.
زوراور او ځینې دولتي ادارو چې د برښنا شرکت د پورونو د نه ورکول ادای کوله، موږ وتوانېدو چې د پورونو ډېره برخه ځینې وصول کړو. موږ په دورې شکل بلونه لیشو او دوی مکلف دي چې ادای کړي. همدا پرون موږ وتوانېدو چې له یوې ادارې څخه 8 میلیون افغانۍ ترلاسه کړو. هر څوک چې د برښنا شرکت پور ور نه کړي، په دې چې د رسمي مراجعو لپاره تاریخ خپل پورونه اخلو.
د فساد پر ضد سارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس د موادو او د افغان حکومت د موافقې په اساس جوړه شوې ده. دا کمیټه په هرو شپږو میاشتو کې د حکومت د یوه ورګان د چارو د شفافیت او نیمګړتیا او راپور حکومت او نړیوالې ټولنې ته سپاري. د برښنا شرکت د فعالیتونو په اړه دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې اوس هم د هیواد لویو ښارونو ته څیرمه داسې سیمې شته چې برښنا نه لري.
و امر دل چې د فساد پر ضد څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي پر خلکو په تیره بیا په زور واکانو د برېښنا شرکت نږدې 2 میلیارد افغانۍ پور دی، خو دې شرکت په دې برخه کې جدي کار نه دی کړی. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 2 پروګرامونه لرو، خو لومړی به نجیبه زمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي دانیل فیلډمن او په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره په کتنه کې ویل د افغانستان خلک غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر تر ژره بشپړ شي او راتلونکي حکومت یې په کار پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ژر به د رایو د تفتیش او شکایتونو په اړه خپله څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. چاکل سویچ د افغانستان د لوبغاړو کاروان له کابل څخه جنوبی کوریا ته روان سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي دولت د وسوالي دلیل لوري چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې لري پراخ وژني وغندلې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي امریکایي پوځیان به په عراق کې جنگي رول نه لري. د عراق نوې صدر اعظم وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې لپاره نه بهرنیو نه ځمکنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نه یې غواړي. او په سکاتلند کې بنن خلک د دې لپاره په ټول پښتنه کې برخه واخلي چې آیا خپلواک هیواد سي او کله برېټانیا سره پاتې سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه ده azadiradio.com. اوس ازادي رادیو او ری چې د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو خبرونه دوام لري او له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. په افغانستان کې بانک نوټونه کله چاپ شوي او د جعلي او اصلي بانک نوټونو توپیر څنګه کیدای شي؟ په دې اړه د ژوند په شیبو کې او دغه راز بندیان په توقف ځایونو او زندانونو کې څه حقوق لري، په دې اړه هم د اساسي او بشري حقونو حقوقو په پروګرامونو کې چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو په بل پسې درته خبرو، زیات معلومات اوریدلی شئ. خو اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي ناندریو په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل په افغانستان کې طالبانو ملاتړ په مستقیمه توګه د پاکستان د استخباراتو او پوځ له لوري کېږي. دا څرګندونه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. هغه همدارنګ وویل چې پنجابي طالبان، لشکر طیبه او نور تروریستي ډلې د پاکستان د نیمه دولتي ملیشو په تشکیل کې افغانستان ته ننوځي. خو پاکستان نه یوازې دا چې د افغانستان د حکومت لخوا لګول شوي دا ډول تورونه ردوي، په پاکستان پاکستان کې د بریدونو پړه پر هغو وسلوالو اچوي چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا په دې اړه خپل احتجاج د افغانستان حکومت ته وړاندې کړ او له افغانستان نه یې وغوښتل چې د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه د په خپله خاوره کې له منځه یوسي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې.
پاکستان یو ځل بیا افغان دولت تل دې عمل احتجاج کړی چې وایي سلګونو وسلوالو د سه شنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو برید کړی چې په ترڅ کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د 4 شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې خپرولو په ترڅ کې ویلي، موږ له افغان خاورې څخه په شمالي وزیرستان کې د خپلو ځواکونو پر امنیتي پوستې وسلوال برید غندو. نږدې 100 وسلوالو د افغانستان په خوست ولایت کې له خپلو خوندي مرکزونو څخه زموږ پر امنیتي پوستې برید کړی چې په ترڅ کې زموږ 4 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان له افغان خاورې څخه برخه د وسلوال بریت تور په داسې وخت کې لګوي چې په دې وروستیو کې د پنجابي وسلوال طالبانو مشر اسمت الله ماویه په ښکاره په افغانستان کې د تورستي فعالیتونو اعلان کړی او همدارز پر خپلو ملګرو غږ کړی چې نور دې په پاکستان کې جګړه نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کوي چې هیواد افغان دولت ته د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د هغو وسلوالو مرکزونو او پټنځایونو په اړه شدید اعتراض کړی چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي او د هیواد امنیتي لانجې جوړوي. خبر پاڼه همدارز زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو په هدف د زربیاس په نامه پریکنده پوځي عملیات پیل کړي. موږ له افغان لوري هم ورته همکاري غواړو. افغان دولت باید هرومرو پر خپله خاوره د سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او خوندي ځای له منځه یوسي. پاکستان د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د حقانی او القاعده شبکې غړي هم په نښه کوي. خو افغان دولت بیا په افغانستان کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په کتو د پاکستاني ځواکونو دا اداره دوي او وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال نښه کیږي چې په پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي او وایي چې تر اوسه پورې لا دا نه ده څرګنده چې آیا پاکستاني ځواکونو په روانو عملیاتو کې د القاعدې او حقاني شبکې د غړو په ګډون هغه وسلوال په نښه کړي او که نه چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. د سیاسي چارو څارونکي شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل نوموړي زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو د ادعاو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. دا یادونې ور ده چې پاکستان په داسې حال کې له افغان خاورې څخه پر خپلو امنیتي پوستو د برید تور لګوي چې افغان دولت د روانې اونۍ په پیل کې د پنجابي طالبانو تر ایران وروسته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري او د هیواد ته وسلوال مخالفین ورلیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې په محبسونو کې د بندیانو پر حقونو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقونو خپلواک مسؤل د کابل سیمه ییز دفتر د تخطیو د څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت راسره مېلمه دی. سیرت صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
خیر وسلم در جذر کی
لکه څنګه چې خبرونه د بندیانو د بشري حقوقو پاړه ده په سر کې د بندیخانه او بندي په حق له اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په دې ارزو امید يم چې جوړ روغ اوسئ. سره کله چې د اساسي قانون د 143 ماده په اساس چې کله کشف د مظنون او چاوانی چې ګومان کې هغه د پولیسو لخوا د نیولو وروسته او د سارندوالۍ د اقامې دعوا یا د سره دعوا نه وروسته چې دوسیه کله محاکمو ته سپارل کیږي او محاکمو کې د جرم په سبب باندې د مظنون یا متهم ته جزا چې کله ورکړله او د جرم او د جزا تر مابین تناسب او حقوق رعایت سوله، د حکم قطعي نهایی یا په اوله محکمه کې یا په دویمه محکمه کې او یا په دریمه محکمه کې چې کله دا قطعي سوله، بیا د اساسي قانون په 190 ماده د دې حکم تنفیذ او د دې واجب دی په زیربط ارګانونو باندې د حکم په دې محکوم باندې تطبیق کی. کله حکم تطبیق سو نو پس دغه سړی ته مونږه بندي په پښتو کې او یا محکوم او یا محبوس ورته وایي. دا تعریف دی چې کله حکم د محاکمو له طرفه نهایي سو په دې شخص باندې نو د ته مونږ بندي او یا محبوس ویلی سو او دای به د خپل محکوم بها په محبس کې تیری. د به محبس ته وایي. محبس هغه محل دی چې په هغه کې هغه اشخاص چې پس د حکم د نهایي او د محکمې هغه خپل په حکم کې قرار ذکر کړی نو هغه قرار چې کله د ته صادر سو دا کس به په دغه محبس کې ساتل کیږي او دا محبس با دولتی وی نه شخصی دی چا. این دا محبس با دولت پر مربوط وی. دی دا واک دی دا اختیار با دی دولت پر وی او دا غا حکم چی کل پا دی او شخص باندی کی گی دای با دا خپل محکوم با ها پا محبس کی تیری. نو پس مونگ دلتوای چی محکوم اغا چا تاوی چی پا غا بندی حکم قطعی نهایی وسی او خپل محکوم با ها با چیر تا تیری اغا با محبس کی تیری چی اغا دولت مربوط وی نه دی اشخاص او افرادو.
لکه څنګه چې په جزایي قوانینو کې بندیتوب یا حبس پیشبینی شوی دی، کراته وایي چې د بندیتوب څخه هدف څه دی؟
له حبس نه یا بندیتوب نه هدف دا دی چې یو سړی کله ونیول سو او دا خو تعزیري زجرونه دي، یو زجر به دته سي، دته به پان سي، نورو خلکو ته عبرت سي، دا نیول دي د بې ځایه جنګ، بې دین د دینه چې دولت په یو قضیه باندې خبر کې سر به خود عمل دینه جلوګیری د اعمالو کېږي، د هر چا خودسرانه عملو نه اول جلوګیری کېږي. بل هدف د محبس نه دا دی چې ترغو دیده دا کلنه، دیده دا ذهن، دا فکر پا داخل دی محبس که دلتا مسئولیت دی محبسینو دی چی دا ذهن فکر تغییر که او دیتا احیای مجدد، یعنی نوی زون، نوی برخلیک دیتا رو بکی او دای یو سالم، یو صحیح کس چی ترغو لمحبس راویزی جامعه تا تقدیم سی، یعنی پا هدف دای چی دیده اصلاح حال تا ویسی پا محبس که داغ هدف دای دی محبس نه او دی بندیخانه نه.
درنه آوردون که خبروانه دوام لری و سی ولنده وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نمر که چه دوتنی باش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
زمو ایمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا سړي
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په بندیخانه کې د بندیانو لپاره د دوی د آزادۍ د سلب کېدو سربیره آیا پر دوی نور محدودیتونه هم شته یا نه؟
مخکې دې سوال ته راسم، زه البته څه حقوق د دې محبوسینو د کلند تفسیره پې وکم. اول دا چې څوک محبس ته ځي هغه باید 18 کلن وي، 18 کلنۍ تکمیل کړي، پس د هغه نه دی سره د دوسیې هلته به محبس ته ځي. به محبس کې دا دی چې د 18 نه تر 25 پورې ده ته به علایده خونه یا علایده ځای به وي، او په محبس کې به د اسناد و پا اساس بنده او ده حکم ده محاکم و قطعی پا اساس بنده به محبس که اشخاص نیول کیم. نو اول خو آغا محدودیتونه چه صرف آزادی ده اساس ده جرم بنده محاکم پا واسطه ده غوی آزادی سلب سویده، اما نور حقوق نه محدودی دیسی او نه تر سلبی دیسی، لکه آغا مدنی حقوق ده، تحصیلی حقوق ده، پا داخل که آزادی ده، صحت ده، خوراک ده. نو پا ده وقت که ده بندیانو پا بندخونه که هیچ محدودیت نسته ده بجز ده آزادی نه، چه هغه سلب سوی ده او روزی نخسته. که چیر تا یو بندی سبب ده سرگردانی ده محبس ده کارکنانو گردی، نو صرف ده نظم دیسپلین او ده محبس ده امنیت ده برهمولو پا صورت که بر ده محبس کارکنان چکی ده گزارش به وزیر عدلیت لیگی، وزیر عدلیت با رسمن لیکی چه دغه کس پا دغه جرم بانده مو غالو چه دغه آزادی ده اصلاح پا خاطر بانده لگه او هغه بم وزیر عدلیت موقتا به هغه کې یعنی دوه ورځې یا درې ورځې یا څلور ورځې له دغه ځای نه بدای ځي یا بل ځای ته چلته لږ زره مصالحه و تاق وي چا سره ملاقات نه وي، په دغه څه شکل باندې وزیر د عدلیه به دا امضا کوي او د وزیر د عدلیه د موافقین وروسته د دغه امر به په غفال کې خودل کی. بیا نو هغه وخت کې د محبوسینو محدودیت هغه د قانون لاندې او هغه هم ډیر کم وخت کې محدود دی. متاسفانه زمونږ په محبسخونو کې د محبس د اراکین له طرفه دغه اصول نه مراد کیږي، کله کله دغه اصول نقص کیږي. نو په دې به خاطر باندې زمونږ د واینا هم د محبس د اراکینو ته داده چې تاسو دغه د محبس قوانین مطالعه کړئ، به دغه پرانا کې تاسو کولای شئ هغه خپل صلاحیت نه کار واخلئ.
په دې وروستیو کې د جزایي اجراءاتو نوی قانون توشیح شو. په دغه قانون کې د بدل حبس په نامه نوې ماده زیاته شوې ده. په دغه نوې ماده کې څه راغلي؟
دغه نوی د جزایي اجراءاتو قانون چې کله توشیح سو پس 15 دی غالبا جوزانه او دا اوس فعلا زمونږ په محاکمو کې دا نافذ دی. په شپږم فصل او 325 ماده کې دا راغلي دي او دا ډیر ښه یو قانون دی. دوستان اولیا د محبوبندیانو او خپل بندیانو دې خبر ته متوجه جیسی، هر هغه څوک چې په جنحه باندې تر 3 کالونه زیات محکوم سوی نوی
یعنی درې کاله محبوس محکوم سوي یغوی کوای سي دغوی اولیا کوای سي چې مقام د وزارت عدلیه ته عریضه وړاندې کی او بدل د حبس په بیرون کې او غواړي وزیر عدالت په موافقه سره وروسته کولی سي چې دغه بندي د بندخونې نه خلاصي او بیرون خپل حبس تیر کړي. البته د دوستانو له خاطر د وضاحت په خاطر کومو خلکو ته بدل حبس پکار دی. اول معلم صاحب چه آقا پو هر رسویه که یعنی لیسه که متوسطه ابتدا که آقا معلم وی، متعلم وی، محصل وی، استاز دی پانتون وی او یا دسی کسی آقا متکفل دی خپل اولادون اضافه شرعی دی محاکم و لطرف اغت او طفل ورکولسو یا ماشوم چی دیگه کفالت وکی ساتنه وکی آقا کس او شیخ فانی او هاگا زنانه وی چی بیرون دی کون پا مصروف نوی داغ پینزه کتگوریان کوایسی چی وزیر عدلیت دو دوی اقارب یا خپل دا بندیان عریضه وکی چی مونگ دیدی پا بدل که وارو بیرون داغ حبس سپری کو بیا دی وزیر دی عدلی دی موافقه نوروز تا دوی کوایسی لار سی. خو البته حال تا با شروط یورتا چون وقت کم دیسی زغا شروط بیان کمه.
بله دیر زیاد تمانه نکور موادم. در نوردون کو تاسو دغه خبرونه هر ونه د چهارشنبه په ورځ لغرمې ورسته او تکرار یې د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مل شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په افغانستان کې بانک نوټونه کله چاپ سوي دي؟ جعلی نوټ څنګه پیژندلای شو؟ د نن خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او واغمه رشیدې به یې درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې درې نوي کاله لمخه لمړی ځل یو ګون کاغذي بانکنوټ چاپ شوی دی. یو کال وروسته بیا څو نور او دا د تر ننه پورې دا لړۍ دوام لري. په پیل کې کاغذي نوټونه له یو ګون تر سلګونه پورې وو، خو وروسته داسې وخت هم راغی چې 5000 ګون او 10000 ګون نوټونه هم چاپ شول. نور معلومات به د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع راکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ تر لاسه کېدلو وروسته د نورو کارونو تر څنګ په افغانستان کې د کاغذي پیسو د چاپېدلو لړۍ هم پیل شوه. حضرت غازی امان الله خان د افغانستان لومړنی کاغذي نوټ په 1209 کال کې چاپ کړ چې دا یو ګون لوټ و. البته په 1209 کې بیا هم تجدید شو او په څنګ کې 5 ګون، 50 ګون او 100 ګون نوټونه هم چاپ شول. بیا وروسته د امانی حکومت لخوا د 50 لسو او 50 روپیو نوټونه هم چاپ شول. په 1309 کال کې بیا هم کاغذي نوټونه چاپ شول چې په هغو کې 10 ګون او 50 ګون شامل وو. په دې ترتیب د لوټونو شروع وشوه. بیا وروسته کله چې د امیر حبیب الله کلکاني حکومت راغی، په هغه کې هم د اماني دوري په لوټونو مهرونه ولګول شول او چلن ته ولوېدل او په څنګ کې یو ګون نوټ هم د دې حکومت لخوا چاپ شو. د نادر خان په دوره کې کاغذي نوټونه چاپ نه شول.
د ښاغلي رفیع په وینا د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په دور کې بیا د نوټونو لړۍ پیل شوه
چې په دې لړ کې 2 ګون، 5 ګون، 10 ګون، 50 ګون، 100 ګون، 500 ګون او 1000 ګون نوټونه نشر شول. بیا وروسته په 1313 کال کې کله چې د افغانستان بانک جوړ شو، د لوټونو یوه ډېره بشپړه لړۍ نشر شوه چې په دې کې یوگون، دوگون، پینزگون، شلگون، پنزوسگون، سلگون، پینسوگون و زرگون در طول نوتون شامل و در حقی ورست بیا هم دی لوتون و لاری دوام وکر پیوزر دیری سوش پویشت که بیا هم لسکون و سلگون و دست نور نوتون چاف شل بلاخره پیوزر دیری سوا سلو اختم کال که دی لوتونوی والاری بیا نشر شو چه پدی که لسگون و شلگون پنزوسگون سلگون پینسوگون و زرگون لوتونه شامل هم داسی نور لوتونه هم گردوات چاپ شو.
کله چې سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر شو هغه هم نوټونه چاپ کړل. یو ځل بیا ښاغلی رفی
چې په دې لوټونو کې لسګون شلګون پنځوسګون سلګون پنځوسګون او زرګون نوټونه شامل و. تر دې وروسته په کمونیستي دوره کې هم لوټونه تجدید شول چاپ شول او هماغه لسګون شروع کېدل او په زرګون ختمېدل. البته د رباني په دوره کې پنځه زرګون او لس زرګون لوټونه هم چاپ شول. بلاخره کله چې د کرزي حکومت راغی هغو هم د لوټونو یوه بشپړه دوره نشر کړه چې په هغو کې یوګون دوګون پنځګون لسګون شلګون پنځوسګون سلګون پنځوسګون او زرګون نوټونه شامل دي.
د نوټونو د چاپ اړه مو معلومات واورېدل. د افغانستان بانک مرستیال ښاغلی محمد عیسی تراب وایي هیوادوال نوټونه سم نه ساتي، سلا بلایه چرموړي او لازم احتیاط نه ورسره کوي.
تاسو وینئ چې د دنیا په ټولو ملکونو کې اکثرا نوټونه چې په نورو مملکتونو کې استعمالیږي ډیر پاک، هیڅ نوټ چې دی غوړ نه وي یا د اوبو سره مخل شوی نه وي یا خاوره په دې باندې نه وي. او ته پوهېږي چې کوم نوټ چې غوړ شي هغې باندې بیا خاوره لویږي، یو چرک نه سي چې دا بیا ماشین هم نه شي حسابولی. بل دا دی چې خدای نخواسته دغسې نوټونه چې پر جمال هغه غوړ شي او بیا یو نه بل ته چې ځي د ساري امراضو د انتقال سبب هم ګرځي. بلې خوا نه دا دی چې دغه نوټونه چې منګه افغانستان بانک البته د وظیفې د مخېنه چې دا چاپوي او بې نشوي دی باندې داسې نه دی چې دغه مف چاپېږي، دې باندې د افغانستان پیسې ورباندې ځي او یوه بودیجه ورباندې مصرفېږي. که د دې نوټونو په دوام کې هر څومره خلک کومک وکړي د خپل نوټونه پاک وساتي، په تیلو یې غوړ نه کړي او بې ځایه کولله اوقات نه کړي، نو دا نوټونو هغه عمر چې دی زیات دوام کوي او څومره چې زیات دوام کوو بیا متوقی نه و نوټونو چاپ ته ضرورت نه وي. په نورو مملکتونو کې معمولا د دې د استهلاک دوره تر یو کال یا دوه کالو پورې، چې په افغانستان کې د استهلاک دوره د نوټونو لپاره درې کاله ټاکل شوې ده. دا ځکه چې افغانستان غریب ملک دی، موږ کوشش کوو چې د هغه مملکتونو غوندې ډېر زر دا نوټونه چاپ نه کړو، ځکه دا مصرف زموږ باید دومره لوړ نه وي.
د ښاغلي تورا په وینا ښه لاره دا ده چې نوټونه په بټوو یا جیبي بکسونو کې وساتو.
که تاسو وګورئ په نورو مملکتونو کې هغه کوم نوټونه چې دوی استعمالوي دا ته یو جیبي باکس لري او دا ډېر ښه منظم قاطعي او په دې جیبي باکس کې چې دی کېږي او بیا دوی چې استعمالوي معمولا ګوري خپل لاسونو ته چې هغه په تیلو باندې ککړ نه وي، هغه په خاوره باندې مثلا نه وي یا نور داسې مواد چې هغه په نوټ باندې داغ پرېږدي دا نه وي. زما ټولو هیوادوالو ته دا پیغام دی چې دوی د افغانۍ نه په معقول شکل استفاده وکړي، دا پاکې وساتي، په یو جیبي باکس کې هغه منظم قاطعي کې وکړي. موږ تاسو کې دا بدبختانه یو هغه دی چې ګورو ډالر مثلا یورو یا نور خارجي کرنسي چې دی هغه چې په افغانستان کې د خلکو سره وي هغه ډېر علیحده پټ ساتلی وي په یو بکس. اما په څنګ کې افغاني چې ګوري هغه یو قصاب چې هغه لاسونه کړي داسې به کولی کوي او په جیب کې بیا چې دا نه پوهېږي چې اورو یاره دا خو زما یو وحدت سمبول دی، دې ته ولې زه سپک وګورم. متاسفانه دا کار کوي. بل چې د دې د ترویج په مورد کې موږ تاسو کوشش باید وکړو د مطابق د قانون د افغانستان کې وسله تبادله د چیله هغه افغانۍ ده، باید موږ د افغانۍ نه کار واخلو. نور بیرونی نوټونه یا بیرونی کرنسي چې دی موږ باید هغې استفاده ونه کړو. څومره چې موږ تاسو د افغانۍ نه استفاده وکړو هماغومره دې ته تقاضا ډېرېږي. وخت چې وتیش ته تقاضا ډېره ټول د هغې په ارزښت کې چې دی لوړوالی منته راځي.
نوټونه د ملک ملي سرمایه ده، په دې هیله چې د خپلو نوټونو سمه ساتنه وکړو راځئ له ښاغلي تراب څخه واورو چې جعلي نوټونه څنګه پیژندی شو، مخصوصا زرګون او پنځه سوګون چې که سړی پکې خطا شي په یو وارې ډېر څه لګوتو وځي.
که زرګون نوټونه دي که پنسویز دي او که د دې نه راکته حتی تر یوه روپۍ پورې، زه باید دا ووایم چې زموږ خاصتا په زرګیز نوټونو کې او په پنسویز نوټونو کې زموږ دوه طرفه یو خاص علائم دي. هغه ول یو ته دغه سیکورټي لین وایي. که د فکر تاسو لیدلې وي په دې هر نوټ کې یو داسې یوه کرخه ده چې دا تقریبا که تاسو ونیسئ داسې روشنۍ ته خاصتا د بنا په چراغ ته دا په اور رنګونو باندې تجزیه کېږي. دغه یوه کرخه چې دا په جعلي نوټونو کې تر اوسه پرې نه ده لیدل شوې او دا د دې یوه ډېره ښکلې او ښه فارقه علامه ده. بل هولوګراف ورته وایي، یوه سپینه بله ډبله غوندې یوه کرخه لري. دې ته وګورئ دا په دغه جعلي نوټونو کې موږ ولیدل چې راغلي و دا کله لاس وروړي اوچته دا داسې تنجبیلېږي در حال کې چې دا هولوګراف کړه پاسلی نوټونه کې دا په نوټ کې ځای پدای شوی دا او دا کله هم چې خړکیږي نه یا خپل ماهیت دلاسه نه ور بل دا چې دغه اصلي نوټونو چې درته وایم د دې په څلورو کنجو یو قسم مخصوص سیم کار شوی دی دا د دې لپاره چې دوه د کنجونه اغې ده کلک چې کاتی نوشکیږي نه او په منځ دی لوټ کې پاس او لاندې په دا دوه نقطو کې دلته یو مخصوص سیم کار شوی دی د واټر مارک په شکل باندې چې دا واټر مارک دننه په دې نوټ کې خاص تخنیک باندې دلته پځای شوی دی بل خوانه دا ته چې انټګلو پرنټینګ ورته وایي په دې نوټونو کې یو زیګوال دی دا په زرګیزو کې او په پنسویزو کې دواړه طرفه شته دی دا کله چې کوتي ور باندې وایي یو زیګ زیګ یعنی ټیټو جګلې دی چې دا په جعلي نوټونو کې دا شپ نظر نه راځي هغه لاشه ماو خوې وي اما دا کله چې کله نوټ زیګ وي داسي دا د انټګلو پرنټینګ چې دا مونږه د یو سکیورټي علامې په شپات یا د یو خاص علامه چې په دې نوټونو کې موجوده ده نو دا په دې جعلي نوټونو کې نه وي خو بیا هم احتیاط پکار دی
کله ممکن لچا یو نوی نوزی نوټ وشکیږي او یو برخه ورکه شي او یا نوټ وشړیږي وسوځي یا بل څه پرې وشي نو له داسې نوټونو سره به څه کوو یو ځل بیا ښاغلی تراب
هغه نوټونه چې پرځما یا ډېر زاړه شوي وي دا نو مونږ هغه ورته چې تاسو یې راټولوئ په نوم د مندرسې وسیله ورتل یا هغه نوټونه چې یوه برخه یې سوي وي یوه برخه یې دا ده چې تر غوڅه شي ورکه شوي وي دنه مونږ ته پکې خاص دلته دغه دوه امضاګانې موجودې وي او دا قسمت د واټر مارک موجود وي که د دې غټه برخه هم غوڅه شوي مونږ هغه اخلو یا سوي وي مونږ هغې دپاره ځانته غرفې لرو بدون د کوم کمیشنه دا بدلوو هېڅ مشکل پدې هرې نمایندګۍ ته یا د نورو تجارتي بانکونو ته یې راوړي هلته زموږ نفر ناست دي هغه دوی ګوري چې هغه څو مخصوص امضاګانې چې دي هغه په ځای وي که دې یوه څه نه وي هم موږ هغه بدلوو بدون کوم کمیشن
قدرمنو اورېدونکو که مو غوښتل چې د افغانستان پخوانی نوټونه ننداره کړئ نو په ملي آرشیف کې د مجموعه کتلی شئ د ملي آرشیف د خطي آثارو د څانګې عامر عبدالرشید عثمان په همدې اړه
هغه ټول آثار چې مونږ د افغانستان مربوطې په هر چې مونږ تاریخي هویت لري مونږ جمهوریکو او ملي آرشیف ته انتقالو په هغه جمله کې بانک نوټونه دي یا هغه پخوانی کاغذي پیسې دي چې مونږ د پخوانی پاچاهانو په ملي آرشیف کې راټولې کړې دي او دلته په بیترونو کې ښه دي چې د هغه جملې نه د اعلی حضرت امان الله خان نه را شروع تر دې وخته پورې کوم سابقه پیسې وي او چلکت درلوده او بیا له هغه نه لیدلې دي له چلکت نه او یا په کورو کې خلکو سره وي یا په دفاترو کې وي مونږ دغه ټولې ملي آرشیف ته انتقال کړې دي مختلف دورو پورې تړلې دي مثلا د حضرت امان الله خان دي د حضرت ظاهر شاه د داوود خان پیسې دي د خلقیانو د وخت پیسې دلته موږ سره په ملي آرشیف کې شته او د استاد رباني په وخت کې کومې پیسې چاپ شوې هغه دي نو موږ دغه پیسې موږ ته یو تاریخي هویت لري سابقه پیسې دي هغه اوس په بازارونو کې له چلک نه لیدلې دي نو دا موږ په دې خاطر باندې ملي آرشیف کې ساتو په وختونو کې یا په خانه دورو کې موږ دغه سي چونو یا دغه سي پیسو نه استفاده کوله او خلک یې ویني سي دغه د موږ تاریخي هویت هر هغه سند یا هر هغه کتاب قلمي هغه 50 کال عمر تیر سوی نو هغه آرشیفي ارزښت لري نو په دې خاطر باندې دغه پیسې هم یو تاریخي ارزښت لري
قدرمن اوریدونکو خبرونه هم دومره و کوم رادیو تلیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس میره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com